په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دی خبرونه ډیره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کو په واشنگتن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړۍ برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې نه ویشت کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په شپږویشتمه یې ترسره کړل د ملي ګارډ دوه سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیری تر اوسه په روغتون کې دی پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هر هیواد ته لیږدول شوی د اعدام د سزا غوښتنه وکړي امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ای ملاتړې هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ بینت بیگانا وخت پر خپل ایکس پانه لیکلی نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د درویشت کلن هلک لخوا انتر سره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زورګونو کسانو لیدلی دی دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبره شاوخوا لس میاشتې وړاندې د دې ولایت پالیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې و بلل او د درول کېدو غوښتنه وکړه جرمنی پرون سیشن به 129 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول د جرمنی ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت وایاند د سیشن به پرزول چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې اسلام آباد څخه د جرمنی ایر فورت هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمته انتقال شول د دې روایت په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمني نورو برخو ته ولېږدول شي په وروسته میاشتو کې جرمني یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوی له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمني ته لېږدول دي د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو غور کړي هغه وړاندیز منلای چې د خپل پناه غوښتن لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نقد پیسې ورکول کیږي د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبري روان دي په دې اړه چې جرمني یو کسته چې خپل پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه ورکل شوی خو جرمني ته د اتلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی روسیه وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړې خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوی د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سیشن به په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یو خبري غونډه کې وویل چې سوله نه نږدې شوې خو لري هم نه ده وشاکوف په ځانګړي توګه ارزي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړ چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت وغږېدل خاغلی ویټکوف د تر سره شو خبرو په اړه سمدستي څرګندونه ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته لاړ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام سلامونه نیک هلای احترامات می قبول کی قدر منو خوږه زکون کو تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی برترو غو جوړو صحتمند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنه خوږه زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی د لوست تر پای پر سره ملکه وکړي او یو سزدا کړی خوږه ګللی زکون کو مکل دین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لا تاسو ټول درنه زکون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د داش د پیل کې دوه تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لتاس سره موجود وو سیږې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جو ګل لري زکون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له درې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوشحال قدر من زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي کچې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زکون کو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو تاسو درنو خوشحال زکون کو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولرو ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متکامل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو زکون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافیه د دوه یونانی کلمو څخه اخیسته شوی دی چې جو معنی ځمکه رافیه معنی علم یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متکامل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلې سو درنو خو زکون کو چې جغرافیه د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې مراد ستا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وی کړی د هغه په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځکه کوم کو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سې جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستر چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لالارې څخه مخې توري او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنی سي ارتیاوی په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنی سي ارتیاوی پرې کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سې رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جو ګلالیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین نه هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کوم سیمو کې دی ژوند کولای شي تاسو سم کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم سروي چې دی کوم حیوانات چې دی د هغوی د لپاره ښه خوړو زمينه برابرې په هغه سهو کې دی ژوند کې به اوحال ته دی بل استوګنې ځای ځانونو ته برابرې او هم دا راغله هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونا او اقتصاد چې دی پر کرنا د کابانو په شکار او په ځینو ځایونو کې د بیړی پر چلولو باندې متکین نه هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقې چې د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي ارکیوی چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې د ژوند ارکیوی چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یي هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کی یي هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي ارکیوی سره تر سره وي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې تر اگرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګنه پلټنه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پښپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د المریض نظامونو او د نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغو په باره کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دي کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کوری شکل په حق له بحث لو ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو د کون کو ځمکه د المریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ المریض نظام سیارې نه دانی دي چې د دوه نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سره ترسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ او تاسو ترې پواله شو، ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. هوژو درنو زده کوونکو، همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوښ د کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوښ د کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 2022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو د زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډیره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیرې تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کشه او اقلیمي سیمیل بل ولو چې استوا کشه څه ته وایي او د استوا کشه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کشه څه ته وایي. استوا کشه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کره پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سیږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرشه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوجو قدرمنو زده کونکو د سرطان کرشه په خپل د اوری د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوځوځ کوونکو د جدي کرشه په حق له معلومات ول، د جدي کرشه عموما د تلې لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیز پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمې کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوځوز د کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق له لولو. درنو خوځوز د کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتي، د جدي او د سرطان پر کښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځل واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې وارد شي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوځوز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دوه. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوځو ګلالي د کوونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه بي او نه هم هوا ډېره زیاته تودا اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشاو ګلالي زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوسی وي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرشه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرشه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کرشه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی که در منو ګللی زکون کو زبرش نغم فارت از ټول تشرغلس فهم داتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هیله من دیم چې تاسو ټول کدر منو خواجه زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستي نو هیله د چې تاسو ټول کدر من زکون کې خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدر منو ګلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه و پیژنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تش په ژمي سپېپري هم چې نن قدر منو ګلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ګولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه و پیژنې دوم د اروپا د طبيعي جغرافي په حق له سپوهېږي دا هغه دوه مهم موضوع کانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زکون کو د پرته او جو دقت په هیله یم هیله د چې د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدر منو زکون کو د لوست په پیل پښه بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه و پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې درنو زکون کو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو ترنو قدر منو زکون کو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی یو وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانه سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوی او لویدیس دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنخښې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیښو هم چې نن درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچې سره نشه چې د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمېر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غني او هم چې نن د یوریشیا په نام سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچه کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچه د وګړو شمیر 39 په هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچه د ګڼوالي هم د نفوس شمیر 39 په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچه د وګړو شمیر شو وساو د 20 میلیونو تنوته رسیدي او کچيري تاسو په یاد بدرونو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل ځای سره شاري یو ته رسیدلی د دې تر څنګ درنو زکونکو سره شاري یو میلیارډ وګړو ته رسیدلی نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زموږ کې د دې د وګړو شمیر شي د ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمي شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمي نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو هم چې نن درنو غوللی زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړې دي چې موږ دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده دغه ټاپووزمه په خپل په دې تاسو په وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهم چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپو په وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی
کرواسی دی او مونتکروهی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومداره توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپل نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غللیز د کونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو پیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبيعي جغرافي په حقله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غللیز د کونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي ای بیل بیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري هغه په خپل د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبه او دشتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوللی زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وشل سوي دي او څومره یې شپې دي. درنو غوللیز د کونکو، د اروپا د لوی وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پیژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمه جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا یې زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو غوللی زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپل د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپل درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه کی مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیرې سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دی دا په خپل ډیر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دی په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوی دی، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټي دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الیب او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیری موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لوی وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او همچنان د علي غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او دستګاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو دستګاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنه او قدرمن زده کوونکو، نن ورځ مو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2012 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمېر رسیدي. او همچنان د دې ترڅنګ مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حق له معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق له هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکی چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره را درس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که در منځ دکون کو، د اوپو د برېښنا لوی دسکاوی او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوی دی؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دا اوس په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او کچېری درنو زده کوونکو، تاسو ته کومه پوښتنه کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهیدلی چې دغه پوښتنه څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو کډر منو زده کوونکو، زما راستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو. هیله من دیم چې د تم ټولګي لمړی لوس په مو په شا او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړو اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو کول لیست کون کو زبرش نغان خارت است تر شرق واس مم ده نه هم ترکی جغرافیه مضمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیست کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سی جاو د صحت چم به بم پتن می درنو کول لیست کون کو په تیر ټولګي کې مراوته سو د اورو فاضل یو چې په حق معلومات ولستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړل. نو نن ورځ د چیز مراوته سو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوستې مراوته سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال کړه لیز د کونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواو په حق معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد او توکم او مذهب او دین په حق معلومات په لوستل. نن ورځ موږ تاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواو په حق معلومات ولولو. خوشحال کړه لیز د کونکو افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د آسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنې د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ دېرش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور دېرش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لویه وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی چې له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لویې وچې او د آسیا د لویې وچې څخه وروسته درېمه لویې وچه چې ده هغه پخپله د افریقا لویې وچه ده. خوشحال کړه لیز د کونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره پنځه سوه لس میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د یو زرو اته څلوېښت اشاریه شپږ میلیونه کیلومتر مربع یې وچه او پاتې درې سوه شپېته میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د دېرشو میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ د رڼو قدرمنو زده کوونکو په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر یو اشاریه دوه میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو جملو څخه شمېر کې کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې استوګنه کوي. خوشحال کړه لیز د کونکو د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې ده د رڼو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې ده په خپل اوبو دي، خو د دوغو دو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشحال زده کوونکو دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپو وزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځ ته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي، دې اعتداد چې دی پکې کم دی.
په دغه لوی وچ کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې د افریقا د لوی وچې مهم غرونه چې دي د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډیر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي چې د مدیترانه د سمندرګي او د لوی صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو کو د لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیس پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمال لویدیس او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډیر لوړ ارتفاعات په لویدیس کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپل د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمیرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنی دغه برخې چې دي زیاتې شکې پکې موجودې دي شګلنې سیمې دي. نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته د درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي نو دغه نږدېوالي په سبب سره کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغولو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سندونو په حق لګو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا لوی وچې سندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچې څنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیر شوې ده نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډیر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچې کې ډیر سندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سندونه کې یو کمزوري شته درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي. یعنی ژوروالی یې زیات نه دي نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړۍ چلولو وړ نه دي. بیړۍ نه پکښې چلول کیږي یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو د افریقا په لویه وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قادر مونږ غوړې زده کوونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه
د دشتو په واسطه سره محدود شوی ده او د نفوسو د ګن شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوی ده چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستی ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچې شیده یا هم د اورش کچې شیده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندرو جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو، د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکي. دویم: د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکه له احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیس کون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول تشرف واس ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیس کون کو برات رو او چورو صحت مند او سجری د صحت چم بم پتن می قدر من اوګل لیس کون کو زمر تاسو د نن ورځې لمړي لوست موضوع کانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی له لمړي: طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدرمنو وګړو، د کونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدرمنو زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو، نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی شو چې دې ته نقشه یعنې په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ او تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په اوبو کې ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ او تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ور باندې وپوهیږو عبارت دي. له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور شي دي، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې، د دوغو په حق نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کدر موږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلی برخه چې په نقشه کې شوتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړی برخه پناشکونو د هغه د شودل لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کو. کله چې چوکاټ جوړ کو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کښنه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کښو وسیږي. ورسته باید د هغه په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو ترڅو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیوا چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید د موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ استبه دغه د جغرافي اوږدوالي ټول او سور سوریا هم عرض البلد چي دي. یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته په خپل درنو زده کوونکو ټول وایي او سور ته په خپل عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کښو او ټیټ رنګ باندې شودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي ترڅو موقعیت د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کښې چې دغه کښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالي موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه شي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصله په باره کې مرکز تاسو معلومات راکړي چې د دې مقیاس په واسطه سره مرکز تاسو کولی شئ د زمکه د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. هم چې نن موږ ویل سو تناسب د زمکه پر واټن ته مقیاس پیر کې چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د زمکه په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لاندې ډول زتا ستو هم تاسو ټول کدرمنځ تکون کې به یو چشنه وشته کې مثلا یو قصر نیوشته کوي کله چې تاسو قصر نیوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نیوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نیوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي ورسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم، یو موږ تاسو په صورت کې نیوشته کوو، پنځو زره موږ تاسو په مخرج کې نیوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي یو اشاریه پنځو زره، نو داسې موږ تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې نقشه څه ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کیږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کیږي او مقیاس څه ته ویل کیږي، نو د دې په حکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. پروګرام من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې لنه مسخه من میږي، یعنی هغه سیمه هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کول سو، هغه څنګه کول سو چې د نقشې دلار سره موږ تاسو مانو کو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشې هم ویلې سو چې په دغه ډول نقشو کې د زمکی جوړش په سرګند ډول سر شو درکېږي، یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړش موږ تاسو ته په معلومدار توګه سره مل میږي. ریسم کې جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره موږ تاسو پرځات او پرځات کوو یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پنشه کوو. هر کانتور کښه د مغي اټاکلي صحیح لوړوالي موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړی سطح وي هغه ټول موږ تاسو ته پنشه کوي. د غرونو لوړی سطح کې موږ تاسو ته پنشه کوي، په سرګنداول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پنشه کولای سو، ولاړی وبخ جنہ سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړ چې تاسو نقشې ته متوجي اوسئ، په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کیږي. د سندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرکشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زکومونکو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پیژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پیژندل شو، خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنی د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې دي دوو هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي، او دغه نقشو کې موږ تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپیژني، لکه موږ تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوه هیوادونو په د دوه نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو، شاروالي او شارونه وپیژنو، سمیز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګ په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږو. د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو. اوس هم د لوس پراتلون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معنی چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغه نقشه ته ویلې سو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپېژني. همچنین د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پېژندلی سو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کې. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترنه ځکونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړي، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدر من ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.